د ماښام شپږ بجې سیدرانو دوستانو السلام علیکم. پروګرام ته په خیر راغلاست. ازادي راډیو د نن ورځې دوه ورستۍ خبری مجلې را رسیدلې دي. دا خبری مجله به مو دیرش دقیقې وي. په دې خبری مجله کې د افغانستان او سیمې پر حالاتو تاسو ته معلومات وړاندې کوو. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان امنیتي چارواکي وایي د هلمند په سنګین او څو نورو شمالي ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو ورستۍ حمله په شمالي او جنوبي وزیرستان کې پلان شوې ده. د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو ویندویانو نن په وګړه خبري غونډه کې په کابل کې خبري اعلان ته وویل چې په دې حملو کې د پاکستانی پوځیانو په ګډون ډېر بهرني وسلوال شامل وو. د هلمند د والی ویاند ازادي راډیو ته وویل چې هلته جګړې د قراریدو په حال کې دی او دوی د سیمو کنټرول برتنی ولای. خو تر هر څه مخکې اول احمد شیبر د دې ساعت مهم خبر نو وړاندې کوي.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي د افغانستان د ولسمشۍ انتخابات وستایل. په هلمند کې پولیسکونو حکومت مخالفه وسلوال او افغان ځواکونه وشل شوي. پاکستانی پوځیانو پر میرانشاه د توپونو او ټانکونو ډزې کړي او د اوکراین ولسمشر له روسیې وغوښتل چې د ده د سولې د پلان عملي ملاتړ وکړي. د خبرونو تفصیل. ولسمشر حامد کرزی نن د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي جیمز ډابن سره په کابل کې وکتل او د انتخاباتو، سولې او د سیمې دروانو حالاتو په اړه خبري وکړې. د جمهوریت ریاست خبرپاڼه وایي چې جیمز ډابن د افغانستان د جمهوریت ریاست انتخابات مثبت وبلل او په دې انتخاباتو کې د خلکو ګډون وستایه. جیمز ډابن د سولې د بهیر د پیاوړتیا لپاره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیپلوماټیکو پلاوو ټاکل کېدل د افغان حکومت لخوا پر ځای اقدام وباله. د یو بل خبر لمخې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی بهرنۍ کړې ملامت وګڼلې چې په هلمند کې د طالبانو تر شا درېدلې دي. خو نورو افغان چارواکو په مستقیم ډول له پاکستان استخباراتي اداره ISI تورنه کړې ده چې په دې بریدونو کې لاس لري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې 150 وسلوال مخالفان وژل شوي او په لسکونه امنیتي سرتیرو ته مرجوب لا وښتې ده. د دې وزارت ویان صدیق صدیقی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل
معلومات استخباراتی ما ایره واضح ساخته که ملیشه ها و رضامیان
از مجد استخباراتی معلوماتو دا واضح کرده چه دوی پاکستانی ملیشه و پوزیان دی او لطالبانو سره یوزای دخ حمله پیل کرده. که چرت از مجد لتحلیل روست ثابت شی چه رشته هم دوی پاکستانی پوزیان دی نو داشکارتی رای دی. سریقی زیاد تکره چه پدی عملیاتو که دیش ملی او سیمهیس پولیس وجل شوی او ده غراز ده ملی اردو چلر بل سرتیری وجل شوی او تپیان شوی دی. ده هلمند چارواکو تر دی وراندی ویلی و چه شاوخواته سوا وسلوالو مخالفانو ده هلمند پسنگین نوزاد موساکلا و کجکی ولسوالیوی که ده امنیتی ځواکونو پر ضد حمله پیل کرده دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری یو تازه راپور شي چې په دې ورستیو کې د شمالي وزیرستان څخه باندې 10,000 کورنۍ خوست او پکتیکا ولایتونو ته راکړه شوې دي. په کابل کې د یونیسیف رئیس بوشاک نن د دې راپور د خبرېدو پر مهال وویل چې دې بي ځای شوی کسانو ته د دوی او نورو مرسته ورکونکو ادارو مرستې رسیدلې دي. د راپورونو له مخې پاکستانی پوځیانو د شمالي وزیرستان په مرکزی ښار میرانشاه د ټانکونو او توپونو ډزې کړې دي. د پاکستان ډان رسپانې خبر ورکړ چې له درنو ډزو وروسته پلي پوځیان د ښار لور ته ورمخته شوي دي څو د مشکوکو وسلوالو پټن ځایونه له منځه یوسي. دغه راپور تر اوسه خپلواکو رسنیو نه دی تایید کړی. د شمالي وزیرستان د عملیاتو په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې تسنیم اسلم نن په اسلام آباد کې وویل موږ عملیات پیل کړل. دا داسې عملیات چې هدف یې په سیمه کې د ترسانو د جرړو ایستل دي. موږ له افغانستان هیله لرو چې په سرحدي سیمو کې داسې اقدامات وکړي چې دغه ترسان د افغانانو پر خاوره پناه ځای پیدا نه کړي. پاکستانی پوځیانو د جون له نیمایي راهیسې په هغه پسې پر شمالي وزیرستان چې د طالبانو یو غښتلی مرکز دی بریدونه پیل کړل چې طالبانو د کراچۍ پر هوایي ډګر حمله وکړه او په لسګونو کسان یې ووژل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان یو خیریه ټولنه د بهرنیو ترسانو سازمانو بلله. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویل چې جماعت داوه چې د بشری مرستو ادعا کوي په حقیقت کې د لشکر طیبه تروریستي ډلې سازمان دی. د جماعت داوه ویان یحیی مجاهد ویل د دوی ډله په پاکستان کې خیریه کارونه کوي او له لشکر طیبه تروریستي ډلې سره ارتباط نه لري. د اوکرين ولسمشر پيترو پروشينکو لروسي وغشتل چې د سولې د پلان رسمي ملاتړ وکړي او یوازې پر خبرو اکتفا ونه کړي. د اروپای شورا د پارلمان غړیو ته په ستراسبورګ کې نن پروشينکو وویل د دې پلان د پراخ ملاتړ سربېره ماسکو له هم ډیر څه نه دي کړي. تر دې مخکې نن د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کيري وروسته تر دې چې خپل فرانسوي سیال لوران فابیا سر په پاریس کې خبري وکړي وویل مش بشپړه موافقه کړی ده چې دا روسیې ته ډیره مهمه ده چې په څو راتلونکو ساعتونو کې په لیکنۍ بڼه دا څرګند کړي چې دوی د بیلتون غوښتونکو د بې وسلې کولو هڅې پیل کړي دي. هغوی هڅوي چې وسلې وسپاري، پر هغوی ږغ کوي چې وسلې پر مځکه کیږدي او د قانوني سیاسي بهیر یوه برخه شي. ټاکل شوی ده چې نن د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو یو بل بیړنۍ ټلیفون کانفرنس د اوکراین د شخړو په خاطر د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین، د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل او د فرانسې له ولسمشر فرانسوا اولاند سره وکړي. د یوې اسلامي ډلې چې بندیز پرې لګول شوی دی شپږ غړي د روسیې په دوهم ستر ښار سن پیټرسبورګ کې نیول شوي دي. د راپور له مخې دغه کسان د حزب التحریر غړي دي، روسي تابعیت لري او د سه شنبې په ورځ نیول شوي دي. د خبرونو پای.
ازادي رادیو درنو دوستانو، ساعت شپږ بجې او شپږ دقیقې دی. په دې خبرونه کې به دغه مطالب وروسته واورئ. د افغانستان د کورنیو چارو او د دفاع وزارت ویندویانو نن په کابل کې وویل چې په هلمند کې په روانو جګړو کې بهرنیو وسلوالو لاس درلود. د دغې مسلې نور تفصیل به په خبرونه کې درته راسي، خو د هلمند د والي د ویان سره مهم خبرې کړې دي او وایي
زموږ د کشفي او استخباراتي ټینګو مؤسسو راپورونو له مخې چې هغه بوکته را رسېدلی دي، د خپلو شواهدو سره هغه د ثابتوي چې مستقیم ډول دغه پروګرام غټ پروګرام و او مخکې.
د هلمند والي ویان د ازادي راډیو ته وویل چې هلته جګړې د کرارېدو په حال کې دي او حکومتي ځواکونه کرار کرار د سیمو کنټرول بیرته خپلوي. په همدې خبرونه کې به واوري چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په افغانستان کې د جمهور ریاست د انتخاباتو پر دواړو کاندیدانو کړی چې د انتخاباتو نتایج دی ومني، د خلکو رای دی ومني او په افغانستان کې د انتخاباتو پر خپلواک کمیسون باندې ځخ کړی دی چې په وخت د انتخاباتو نتایج اعلان کړي. په همدې خبرونه کې به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استاذ د دفتر یوناما په حواله واوري چې په افغانستان کې پروانو جګړو کې د کوچنیانو تلفات 10% زیات شوی دی. د خبرونه اول مطلب مو په هلمند کې د روان وضعیت په اړه دی. په هلمند کې د تیرو شپږو ورځو راهیسې د دغه ولایت په یو شمېر شمالي ولسوالیو باندې شدید عملیات روانو. د افغانستان د کورنیو چارو او د دفاع وزارتونو ویندویانو نن په کابل کې په خبري غونډه کې وویل چې په دغو حملو کې د پاکستاني پوځیانو په ګډون ډیرو بهرنیو وسلوالو لاس درلود. دوی وویل چې د سنگین ولسوالۍ ډیره برخه له وسلوالو مخالفینو څخه پاکستاني ده او هڅه کوي چې نور سیمه هم تصفیه کړي. د ازادي رادیو خبريال خان محمد سین په کابل کې د کورنیو چارو او د دفاع وزارتونو د ویندویانو غونډې ته ورغلی وو او له هغه ځای نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان امنیتي مسؤلین وایي په هلمند ولایت کې د وسلوالو مخالفینو ډلیز فعالیتونه ځکه ډیر شوي چې غواړي له نړیوالو ځواکونو نه افغان ځواکونو ته سپارل شوي سیمه بیرته ونیسي او دا ولایت ناامن کړي. د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو ویندویانو د پنځم په ورځ په کابل کې خبري اعلان ته وویل چې د هلمند ولایت په وسلوالو مخالفینو کې پاکستانی پوځیان، د ازبکستان اسلامي غورزنګ غړي او نور بهرني جنگیالي شامل دي. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی وویل چې د هلمند ولایت په سنگین، نوزاد، کجکی او موساکلا ولسوالیو کې روسي حمله ډېرې جدي او ټولې په پاکستان کې پلان شوې دي.
اطلاعات استخباراتی است از نهادهای کشفی و استخباراتی ما موصلت کرده تدریج
مکتل کشفی او استخباراتی دارون اطلاعات را رسیدلی او مکتر تحلیل او ارزونه لاندیدی دا خی چې طالبان د پاکستانی پوځیانو ملاتړ لزان سره لري او دغه حمله په شمالي او جنوبي وزیرستان کې پلان شوی.
امنیتی چارواکی وای چې د هلمند ولایت په سلور ولسوالیو کې لیوی ونې راهیسه د وسلوالو مخالفینو ډلیزه حمله پیل شوی چې اوس هم دوام لري. دوی وای وسلوال مخالفین په دې حملو کې لملکی کسانو نه د سپر پتوګه کار اخلي چې لدې عمل زورګونو کورنۍ د خپل سیمه پرې خودو تاړي شوې دي. په همدې حال کې د دفاع وزارت ویان ظاهر عظیمی وایي چې افغان ځواکونه پوره وړتیا لري او په هلمند ولایت کې ډېرې سیمې په یوازې ځان له وسلوالو مخالفینو پاکې کړي دي.
انمی ساحه در گذشته با حضور بیش از 15,000 قوای خارجی
دغه سیمه له دی وړاندې د 15,000 مجهز هوایی او ځمکنۍ او بهرنۍ ځواکونو له خاصاتل کیده، خو اوس ملی اردو او ملی پولیس توانیدلی چې له خپلو سنگرونو دفاع وکړي او مخالفینو ته درانه تلفات واړوي.
امنیتی مسئولین دا هم وایي چې د هلمند په دې حمله کې تر اوسه 150 مخالفین وژل شوي او شاوخوا 100 تنه ټپیان شوي دي. دوی وایي په دې ترڅ کې 1.5 ملي او محلي پولیس وژل شوي او د ملي اردو 24 سرتیرو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. د چارواکو په وینا په دې جګړه کې د ملکي تلفاتو کره شمېره معلومه نه ده. بلخوا طالبانو په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په دې حملو کې سباندې 200 امنیتي سرتیري وژلي او شاوخوا 24 امنیتي پوستې ویجاړې کړي دي.
د ازادي راډیو د خبریال خان محمد سین رپورت مو واورید. په هلمند کې چارواکي وایي چې د ولایت په 14 کې وسلوالو طالبانو سخته مرګ ژوبله راوښتې ده او له سیمې څخه د تېښتې په حال کې دي. د هلمند والي ویاند نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان حکومت د وروستیو جګړو له کبله له سلهاوو بې ځایه سویو کورنیو سره مرستې هم په پام کې نیولې دي. البته له هغو کسانو څخه چې د هلمند له څو شمالي ولسوالیو څخه په تېرو شپږو ورځو کې له خپلو کورنو څخه تښتېدلي دي. عمر ځواک وویل چې په هلمند کې د افغانستان د ختیځو ولایتونو په څېر ناڅرګند وسلوال د افغانستان طالبانو ته ګواښ کوي چې که جنگ و نکری و به وجل سی. نور تفصیل ده احمد تکل پر رپورت که
د هلمند والی ویاند وایي چې د هلمند ولایت ټولې سیمې د دولت تر ادارې لاندې دي او وسلوالو مخالفینو کومه سیمه نه ده نیولې. عمر ځواک وایي افغان ځواکونو په نوزاد ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو بریدونه په شا تمبولي او سخت مرګ ژوبله یې ور اړولې. د نوموړي په وینا د هلمند په ټولو هغو ولسوالیو کې چې وسلوالو طالبانو حملې پرې کړې وې امنیتي وضعیت په ښه کېدو دی او جګړه کمې شوې. د نوموړي په وینا وسلوال مخالفین اوس له سیمې تښتېدلي دي. د راپورونو له مخې د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ او ځینو نورو سیمو یو شمېر اوسیدونکي د جګړو له کبله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړوتي دي. له ازادي راډیو سره په خبرو کې ښاغلي ځواک وویل ډېره برخه د خلک یا د ولسوالیو او ښارونو مرکزونو او یا د پراخو ډګونو لرونکو سیمو ته تښتېدلي دي. ځواک وایي د بې ځایه شویو کورنیو شمېر له 2000 اوړي.
د قومي مشرانو سره د ټولنیزو شورا سره د ټولو سره چې کوم معلومات راټول سول په دې اساس د یو معلومات په اساس باندې چې تر 2000 اضافه کورنۍ له دغه سیمې د جنگ د سیمې څخه د هغه ساحې ته تللې دي کومې ساحې چې امن دی په هغه ځای کې امنیت یا د ښتې منطقو خواته وتلې دي.
عمر ځواک وویل له بې ځایه شویو او د جګړې له زیانمنو کورنیو سره د مرستې لپاره حکومت 5 میلیونه افغانۍ ځانګړې کړي. د هلمند والی محمد نعیم بلوڅ د پنځمې په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل د هلمند د جګړې قومانده د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI د افسرانو په لاس کې ده. له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د والی ویاند عمر ځواک په کونړ کې د مخپټو کسانو لخوا د طالب قومندانانو د اعدام په اړه راپورونو ته اشاره وکړه او ویل چې په هلمند کې هم افغان طالبانو ته ګواښ کیږي چې که د جګړې میدان پرېږدي نو به وژل شي.
مخکې له دې نه هم په هغه ولایتونو کې داسې پېښ شوې چې افغان طالبانو هغه قومندانان چې مخکښ قومندانان وو د دوی لخوا څخه په دار وخېژول شول. همدغه ځای کې هم موجود دي او هغه کسان چې پامبې ځای کې وجنګیږي کچېری ونه جنګیږي عقب نشینی وکي دوی د دې د خوانه وجل کیږي.
د هلمند والی ویان د دې ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې په جګړو کې د 15 شاوخوا کې ملکی وګړو د مړینې او د څباندې څلوېختو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړ. عمر ځواک په دې جګړو کې وسلوالو مخالفینو او افغان امنیتي ځواکونو ته د ځاني زیانونو د اوښتو یادونه هم وکړه، خو یې ویل چې دقیق شمېرې تر اوسه دوی ته نه دی معلوم. د وویل چې په موسی کلا او کجکي ولسوالیو کې طالبانو خپل څباندې 40 مړي پر ځای پریښي او تښتېدلې دي.
په هلمند کې د وضعیت په اړه مو ورستی مطالب واوریدل. په هلمند کې د ولایتي شورای وکیل محمد هاشم الکوزین نن ازادي راډیو ته وویل چې په شمالي ولایتونو ولسوالیو کې په ورستیو جګړو کې اکثر ملکی خلک وژل شوي دي.
سپته یا ویانه پر دوغنی په شهادت رسیدلی دی او اویا تی نه پر نور سل نفر دوغنی زخمیان دی چې هغه ټول ملکی خلک دی او دغه سایه خلک دی چې مثال هغه کوښنیان ماشومان زموږ د کلی سپین قومي سپین جری او ځوانان په شهادت رسیدلی دی او بیا ځاسي خلک تقریبا 3000 4000 دوغنی خلک ټول خلک اداس راوتلی دی چې ماسه خپل بچان او خپل دغه شی د ځان سره استلی
د هلمند والی ویاند ازادي راډیو ته وویل دا به ژر وي چې د تلفاتو دقیق رقم څرګند شي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
ازادي راډیو تاسو کولای شئ چې پر انټرنیټ پاک صفحه واوري د ازادي راډیو د پانی ادرس په یاد لري www.azadiradio.com. او اوس هم راځو په افغانستان کې د انتخاباتو په ارتباط څو مسلو ته. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په افغانستان کې د انتخاباتو پر دواړو کاندیدانو ژغ کړی دی چې دوی دې د انتخاباتو نتایجو ته درناوی وکړي او د خلکو رایې دې معتبره وګڼي. د امنیت شورا همدارس افغانستان کې د انتخاباتو پر خپلواک کمیسیون هم ژغ کړی دی چې خپل کار دی په د مهالویش پر اساس پاتورسوي او لکه څنګه چې مخکې ټاکل شوی و د انتخاباتو نتایج دی پر خپل دقیق وخت کې اعلان کړي. احمد تکل په دې ارتباط نور جزئیات وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د دوهم پړاو د لانجو له کبله اندېښنې په زیاتېدو دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا وایي د افغانستان په سیاسي ډګر کې ښکېل اړخونه باید له داسې اقداماتو ډډه وکړي چې تشدد او ګډوډي پاروي او یا بې ثباتۍ ته لمن وهي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په هغه بیان کې چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یو نامه له خوا خپور شو، د افغانستان له ټولو ښکېلو سیاسي ډلو غوښتي چې د انتخاباتو له اړوندو مؤسسو او انتخاباتي بهیر سره خپل تماس په صبر او درناوی ټینګ وساتي. امنیت شورا سپارښتنه کوي چې هر راز اعتراضونه باید د قانوني چینلونو او میکانیزمونو لپاره او د افغانستان د انتخاباتو له قانون سره په مطابقت کې اړوندو چینلونو ته وسپارل شي. د امنیت شورا بیان زیاتوي چې ملګری ملتونه د افغانستان له قوانینو سره سم د انتخاباتو د پروسې نتایج او د واک منظم انتقال ته انتظار باسي او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یو نامه د ملاتړ د هڅو ستاینه کوي. امنیت شورا د انتخاباتو او انتخاباتي شکایتونو د دوه کمیسیونونو په ګډون د انتخاباتو د اړوندو مؤسسو د ونډې پر اهمیت ټینګار کوي او په خپل بیان کې د انتخاباتو پر مسؤلو ادارو غوښتنه کوي چې په دې مهم او تاریخي بهیر کې په پوره صداقت عمل وکړي او همدارس ټینګار کوي چې باید د انتخاباتو په بهیر کې د درغلیو د څېړنې او مخنیوي په ګډون د اړوندو ادارو خپلواکي، بی‌طرفي او شفافیت یقیني شي. په فرانسې کې مشت د سیاسي چارو کارپو ډاکټر اکبر ورداک په دې نظر دی چې نړیوالې ټولنې په تیرو څو باندې دولسو کلونو کې په افغانستان کې د دیموکراسۍ د وده او د دیموکراتیکو مؤسسو د رامنځته کولو لپاره ډیر لګښتونه وکړل او که اوس د انتخاباتو د قوانینو په ګډون د دیموکراتیک بهیر لپاره غورځول کیږي نو د دوی لپاره ښایي د منلو وړ نه وي. او ځکه د ښاغلي ورداک په نظر د ملګرو ملتونو امنیت شورا د انتخاباتو پر قانوني بهیر ټینګار کوي.
د امنیت شورا د موقف کاملا د حقایق باندې ولاړ دی، ځکه چې په افغانستان کې د انتخابات لپاره د انتخابات کمیسیون شته او په عین زمان کې د شکایاتو د رسیدګۍ لپاره هم کمیسیون شته. هدف هغه دی چې په افغانستان کې ډېرې ښکلې خواوې په دې هېواد باندې ځینې حمایه لري. ملګري ملتونو موسسه دواړو خواوو ته داسې پیغام ورسوي چې دوی نشي کولی چې په خپل خارجي او باندنیو حمایتګرو باندې حساب وکړه او په نورو خلکو په حمایه باندې د ګټلو کومه مبارزه چې کوي هغه بیا اثره ده.
د امنیت شورا لخوا دا بیان په داسې حال کې خبريږي چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو یو کاندید عبدالله د انتخاباتو له دوهم پړاو وروسته د انتخاباتو له خپلواکو کمیسیونونو سره همکاري بند کړه. ښاغلی عبدالله د انتخاباتو له کمیسیونونو غوښتي چې د انتخاباتو د نتایجو اعلان وځندوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا همدارس د افغانستان پر سیاسي مؤسسو هم غږ کړی چې د افغانستان د ملي حاکمیت، خپلواکۍ، ملي وحدت او ارضي تمامیت د ساتنې لپاره د هیواد له اساسي قانون سره سم ګډ کار وکړي څو د افغانانو راتلونکي ژوند سولایز او سوکاله شي.
کاندید عبدالله عبدالله که څه هم د درغلیو تېرېدا وروسته د دواړو کمیسیونونو کار سره خپل بایکاټ اعلان کړی و، خو د انتخاباتو د دارالانشا د مشر تر استعفا وروسته او تر هغه وروسته چې انتخاباتو کمیسیون په 15 ولایتونو کې د رایو د څېړلو اعلان وکړ، مطبوعاتو ته وویل چې دی کېدای سي خپل تحریم پای ته ورسوي، ځکه ویلي و چې اوس د خبرو لاره پرانیستل سوې ده. د لوی پکتیا د څلورویشتو ټولنو ګډې جرګهګۍ نن په کابل کې وغونډه درلوده او پر کاندید عبدالله عبدالله یې غږ وکړ چې د خلکو رایه دې معتبره وګڼي، او دوی وویل چې په افغانستان کې د انتخاباتو په ارتباط باید د خلکو حق ته پام وسي. د ازادي راډیو خبریال یوسف خان زدران په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د لوی پکتیا د څلورویشت ټولنو جرګهګۍ په کابل کې د یوې غونډې په جوړولو سره د جمهوري ریاست پر کاندید عبدالله عبدالله تور ولګاوه چې د پکتیا، پکتیکا او خوست ولایتونو د رایو په اړه یې له حقیقته لرې څرګندونې کړې دي. د دې ټولنو استازو د جمهوري ریاست له کاندید عبدالله عبدالله او د هغه له پلویانو وغوښتل چې د دوی رایو ته احترام وکړي او له داسې څرګندونو ډډه وکړي چې د لوی پکتیا د ولسونو باور د انتخاباتو په ملي پروسې کمزوری کوي. د دې جرګې یو تنغړی شهزاد عربي په دې اړه جوړ شوی غونډه کې وویل،
د لوی پکتیا ولسونو په دغه ملي پروسه کې د ټولو نه زیاته برخه واخیسته، خو له بده مرغه د انتخاباتو د پایلو او د پاک او ناپاک رایو په اړه د مشخص نوماند یعنی د ډاکټر عبدالله او د هغه پلویانو له خوا په لوی پکتیا د ټاکنو د بهیر په اړه د دوی غلط معلومات څرګندونې دریځونه په کلکه غواندو. موږ به چاته د دې اجازه ورنه کړو چې د لوی پکتیا د ټاکنو بهیر تر پوښتنې لاندې راولي.
د جوزا د څلورویشتمې نیټې انتخاباتو وروسته عبدالله عبدالله او د هغه د ټیم یو شمېر نورو غړو ادعا کړې وه چې په پکتیا، پکتیکا او خوست ولایتونو کې کارول شوي رایې د دغو ولایتونو د نفوس له اندازې هم ډېرې دي. دوی ادعا کړې وه چې په دغو ولایتونو کې په انتخاباتو کې د خلکو ګډون پراخ نه و او د رایې اچونې صندوقونه د یو مشخص کاندید په ګټه ډک شوي دي. په ورته وخت کې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې ټیم ویان فاضل سنچارکی د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی په ټول هیواد کې د درغلیو پړخ پلاندیکنه په ډاګه کړي او اوس هم په دې نظر دی چې په نام نه ولایتونو کې انتخابات له درغلیو ډک وو.
بدبختانه په ټولو ولایتونو کې درغلی شوي دي، خو په ځینو ولایتونو کې کم او په ځینو کې هم ډېرې دي. هغه سیمې چې ناامنه دي او خلک یې په رایه ورکولو قادر نه دي، پراخ درغلی پکې شوي دي. موږ د دې غوښتنه کوو چې ټولو درغلیو ته رسیدګي وشي.
نوموړي وویل چې د انتخاباتو پروسه به یوازې هغه وخت شفافه وي چې د ټول هیواد په کچه پاکې رایې یې له ناپاکو هغو بېلې شي. د افغانستان د جمهوري ریاست دویم دور انتخابات د جوزا میاشتې په څلورویشتمه نیټه سره شو او د انتخاباتو د کمیسیون په وینا تر 2 میلیونو ډیرو کسانو پکې ګډون وکړ چې د لومړي دور په پرتله یو څه زیات بلل شوی. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو د معلوماتو لمخې په دوهم دور انتخاباتو کې د لومړي دور په پرتله په ولایتونو کې زیات رای کارول شوی دی.
نن په افغانستان کې د انتخاباتو د بل کاندید اشرف غنی احمدزی ډلې د انتخاباتو پر کاندید عبدالله عبدالله باندې رغ کړی دی چې خپل شکایتونه دي د انتخاباتي ادارو په همکارۍ له قانوني لارې وڅېړي. د اشرف غنی احمدزی په مشرۍ د بدلون او دوام د ټیم یو غړي احمد ضیا مسعود نن د افغانستان د خدمتکارانو سرتاشري سرتاسری شورا په نوم د یو ټولنې لخوا په جوړه شوې غونډه کې د انتخاباتي ادارو د پریکړو په خلاف چلند له ملي ګټو سره په ټکر کې کار بللی دی. نور جزئیات صفی الله ستانک ځای وړاندې کوي.
د اشرف غنی احمد زی په مشرۍ د بدلون او دوام ټیم یو لوړ پوړي غړي احمد ضیا مسعود د اصلاحاتو او همپالنې ټیم له غړو وغوښتل چې د انارشیزم او په هیواد کې د سمتي ستونزو او بې نظمیو د مخنیوي لپاره دي خپل انتخاباتي نیوکې له قانوني لارو تعقیب کړي. ښاغلی مسعود دا څرګندونې د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان د خدمتګارانو سراسري شورا لخوا جوړې شوې غونډې کې وکړي او وی ویل باید د قانوني ادارو پریکړو ته چې بشپړ سیاسي مشروعیت لري درناوی وشي.
اصلاحات همگرایی خواهش
میکنیم که اگر انتقادات دارم دیوی د اصلاحات او همپالنی لټیم غواړو کچیر نیوکی لري کچیر د انتخاباتو په بهیر کې کوم ستونزې ویني کچیر د انتخاباتي کمیسیونونو په کارونو کې کوم ستونزې ویني د مهربانۍ لمخې د خپل ټولي نیوکی د قانوني ادارو لاري یعنی د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون لاري حل کړي چې په هیواد کې د انارشیزم بې نظمۍ او سمتي ستونزې رامنځته نشي. احمد زیا مسعود په داسې حال کې دا غوښتنې مطرح کوي چې په دې وروستیو کې د جمهوري ریاست کاندید عبدالله عبدالله د انتخاباتي کمیسیونونو چارواکي د انتخاباتو په پروسه کې په درغلۍ تورن کړل او خپلې اړیکې ورسره وځنډولې. ورسره هغه چې عبدالله عبدالله د انتخاباتو او انتخاباتي شکایتونو پر کمیسیونو باندې د بې باورۍ اعلان وکړ او خپلې اړیکې ورسره وځنډولې. ګڼ شمېر پلویانو یې په کابل او ولایتونو کې مظاهرې پیل کړې چې لا هم دوام لري. خو د بدلون او دوام ټیم غړي احمد زیا مسعود له مظاهرچیانو وغوښتل د سړکونو په بندولو سره د خلکو ته ستونزې جوړوي.
متاسفانه د وخت د کموالي په خاطر دا رپورټ مو پوره نشر نه کړ. په ازادي راډیو پر پاڼه باندې تاسو بشپړ اوریدلای سئ او تاسو کولای سئ چې په سبا ورځ په خبرونو کې بشپړ واورئ. اوس ورځو د ملګرو ملتونو د سازمان د ځانګړي استازي یوناما د دفتر د بیان خبرو ته چې وای په افغانستان کې په وسلوالو نشته کې د کوچنیانو تلفات 10% زیات شوی دی. د ازادي راډیو خبريال مجیب الرحمن حبیب زای په دې اړه له مزار شریف رپورټ لري.
بنجامین کلارک په شمال کې د ملګرو ملتونو دفتر د بشري حقوقو څنګه مشر مزار شریف ښار کې د یو خبري کانفرنس په ترڅ کې وویل چې ټول افغانستان کې سخت کال 1500 ماشومان په مصالحانه منازعاتو کې وژل شوي او د افغان امنیتي ځواکونو او د دوی مخالف تروریستي ګروپونو د جګړې په ترڅ کې 1000 ټپیان شوي دي. ښاغلی کلارک وویل یوازې په شمال کې 8 ماشومان وژل شوي او 102 نور د دې منازعاتو په جریان کې ټپي شوي دي. ټول افغانستان کې 1545 ماشومان وژل شوي دي او 1000 نور هم ټپي شوي دي. په بلخ، فاریاب او سمنګان ولایتونو کې هم ماشومان په بمی چاودنو کې ډیر وژل شوي او هم ټپیان شوي دي. په فاریاب کې تر ټولو ډیر مرګوبله موجود ده. کلارک وویل چې ډیری تلفات د مخامخ جګړو له امله رامنځته شوي دي. هغه وویل د دوی د سروې له مخې د تیر میلادي کال د جون له 23 څخه د روان کال د جون تر میاشتې دا ټول تلفات رامنځته شوي دي. هغه وویل چې دا ټول تلفات ماشومانو ته د مخالفینو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د جګړې پر مهال اوښتي دي. هغه زیاته کړه چې په شمال کې د تلفاتو تر ټولو ډیره شمېره د فاریاب ولایت ته مربوطه ده چې هلته په بمی چاودنو کې ماشومان ډیری وژل شوي دي. ښاغلی کلارک د جګړې دواړو لورو څخه وختنه وکړه چې د جنگ پر مهال د ماشومانو ته د تلفاتو او وخت موضوع جدن په پام کې ونیسي او هغوی دې د خپلو جګړو قربانیان نه کړي. په داسې حال کې د ملګرو ملتونو دفتر استازي په شمال کې د جګړو په ترڅ کې د ماشومانو د وژنې زیاتوالي څخه خبر ورکوي چې هم مهاله د بشر حقوقو کمیسیون په شمال زون کې د ماشومانو د وژنې د زیاتوالي په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړه. مجیب الرحمن حبیب زای مزار شریف.
د وژل سوي
د ازادي راډیو درنو دوستانو له مزار شریف هم په رپورټ کې واردل چې ملګری ملتونه وايي په افغانستان کې په وسلوالو نشته کې د کوچنیانو تلفات زیات شوی دي. له کندهار د یوې کوچنۍ ماشومې د وژل کېدو خبر لرو خو په وسلوالو نشته کې نه د وژل شوی. د کورنیو لانجو په خطر وژل شوی ده. د ازادي راډیو خبريال صادق رښتینی له کندهار رپورټ لري.
د وژل سوي انجلی مور او پلار د دولت څخه د عدالت غوښتنه کوي. د دوی په وینا د نجیبې په نوم 2 نلوري همسایګانو ځکه په وهلو او ټکولو وژلې چې ولې د دوی د خوشي پرته کور کې لري کړي. دغه کورنۍ اصلي د غزنی ولایت څخه د غربت او بیوزلی په وجه کندهار ته راغلي. د انجلی پلار خان ګول چې کوچنیانو ته د یوې ګولې ډوډۍ د پیدا کولو لپاره په لړۍ کې نوې خرڅوي وایي چې همسایګانو یې مخکې ورته ویلي و چې په خپل کلي کې نابلده څوک نه پریږدي.
تاخونه جو وهند دی وی خواند کاش کې لوی سر کړی و کاش کې زواله و کاش کې بل مورور واله و کاش کې ما قریب واله ما بسول شابس دا دی ما دې سیاجد نه دې دې سیالي نه زما دې سیالي دا مومنه تاش په خپل ویل ده وژنه په خپل وګوري وژنه ما غور وکوي تاش بکوي خدای به کې تاش نه کوي زیا ځان وژنه یا پتی څنګه کوم وسخلس.
د وژل سوي د وکلین انجلی مور شیرین وای چې لوري پرونسار لاس بجې د همسایګانو کوچنیانو د لوب په بهانه به ولي او په وهلو کې د وژلو ورسته د چټلو بو په وچري کې غرزولې ده. د دې په وینا چې د لور په بدنې د غاښونو لګولو او نور شکنجو ټپونه د ورای ښکاری
جن پر شیدان ما سنجلی راپورت کما چې کلمال پنجلی څه وسو کل جن له شاب سره له وی ودا انجلی وی ودا انجلی وی ته وواله په چرې کې واچو ما سپنجن په سمند کړی دی را سمند کړی ما انجلی را واخست دوري می ور ول مورته می ور ما انجلی دا رقم کړی ول زمون جنو دغه سنه دا کړی ول بیا بس یو ایسه
په عین حال کې د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون دغه پیښه غندلې ده. د دغه کمیسیون د ماشومانو د څانګې مسؤل شمس الدین تنویر د ازادي راډیو سره په خبرو کې له دولت وغوښتل چې د پیښې عاملین مجازات کړي.
چې دا موضوع دا قضیه رسم کوو، دا قضیه مو پولیس او اردي ارګانونو ته ارجاع کوو تر څو پورې د دې رسیدګي وسی د داسې پیښو مخنیوي سي د انده لپاره. یعنی داسې یو قضیه ده چې زه بیخي حیران پاتې یم چې یو ماشوم د نونس میاشتې یو کوچنی ماشوم دی، یو د ماشومان له خوا دوی په داسې بیرحمانه توګه بالاخره وجود کېږي. دا خو د خشینې ځای دی، دا د اسلام په چوکاټ کې د غیر ممکن خبره ده. زه بیخي په دې کې ډېر جدي یم او زه دوی په دې معنا نه دی، خو یوازې د دوی عدلي قضایي ارګانونو د مجازات لپاره هغه کسان چې په دې اړخ کې کوتاهي لري او تاسو خبر یا چې د قانون په چوکاټ کې چیرې مور پلار بېغوري کوي یا د دوی د بېغوري څخه کوم صدمه پېښېږي، دوی مسؤلیت لري د قانون په چوکاټ کې.
بل خوا چارواکي وایي چې د پېښې په باب تحقیقات کوي. د کندهار د پولیسو ویان زیاد دورانی ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه د څلورمې اوځي پولیسو ته دند سپارل شوی چې د پېښې عاملین ونیسي.
دا ازادي راډیو درنو دوستانو په پوره او بجېبه تاسې د امریکا ژغ آشنا راډیو خبرونه اورئ. خو تر هغه مخکې یوه بله خبري مجله لرو چې سید سمی عباسی وړاندې کوي. زه اجازه غواړم د خدای په امان.
تشکر فرشته جان، شما خسته نباشین. ساعت 6:30 دقیقه به وخت کابل است. صدای ما را